څلور بجې شپې د اساسي رډو د دې سات خبرونه زه احمد شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر بهتره شوی دی او په لنډ وخت کې به دغه کمیسیون د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 15 ورځو کې 1,00,000 کسانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکونې نمونه ثبت کړې دي. د بادغیس په مرکز قلیناو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت په یوه مرکز کې په راکټي حمله کې یو پولیس وژل سوی دی. په ننګرهار کې نن د ماین چاودنه شوې ده او د روسیې د بارنیو چار وزیر سرګی لاواروف وایي مسکو شای په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته S-300 میزایل ورکړي. اوس پر خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د ثبت بهیر د نمونو د ثبت بهیر چټک سوی او په وروستیو 15 ورځو کې 1,00,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. د کمیسیون یوه غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت د بهیر د لا چټکوالي لپاره به په لنډ وخت کې د ټاکنو یو مهالویش هم اعلان کړي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه دي. د بادغیس په مرکز قلیناو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پر یوه مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس ووژل سو. د بادغیس امنیه قمندان عبدالرؤوف تاج نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله نن سهار په 6:30 سوی ده. د هغه پوینه حمله د دولت مخالفانو کړې ده. د بادغیس امنیه قمندان ویلي چې تر حملې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته واستول سو او په نشته کې دوه وسلوال وژل سوي دي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکی وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو موټر نن تر غرمې مخکې په هسکه مینه ولسوالۍ کې په ماین الوتی دی.
سیدی تاګنې په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه شهیدان شوي دي او د دوو مېرمنو او څلورو ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شوي دي.
خوګیانی وویل چې زخمیان د جلال آباد ښار روغتون ته لیږدول سوي دي. د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او د اورزګان د چورې ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو له تیرو 15 ورځو دغه ولسوالۍ ته ورغلي لارې بندې کړې دي. د چورې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن 15 ورځ ده چې وسلوال طالبان حتی خوراکي موادو دوا او نورو د ضرورت وړ موادو ته د ورلو اجازه نه ورکوي. خلکو ویلي چې په چوره ولسوالۍ کې سخته قحطي ده. د اورزګان د والی ویاند وایي چې قومي مشران په دې اړه له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ملکي خلکو د لارو بندولو خبر رد کړی دی. په دې اړه نور جزئیات تاسو زموږ پر ویب پاڼه کتلای سئ. د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاواروف ویلي چې مسکو شای په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته S-300 میزایل ورکړي. دا میزایل د هوایي دفاع لپاره او ډیر دقیق دی. لاواروف له RIA آژانس سره په مرکه کې چنن خبره سو ویلي چې روسیې تر دې مخکې د غربي دولتونو په غوښتنه د بشار الاسد رژیم ته د داسې میزایلو له ورکولو ډډه کوله.
У нас нет никаких теперь моральных обязательств, у нас были моральные обязательства.
Да и мы же мана кали вот башар ла сад режим то вода мизаил чи яваз да фала пара истимали жена орко. Муж да ахлаки масулият ла махи ла дякара дада каула ху муж нор дага масулият на лару. امریکا، فرانسې او بریتانیا تر هغه وروسته چې د سوریه په دوه شهر کې د بشار الاسد د ځواکونو له لوري پر ملکی خلکو د کیمیاوي موادو د حمله رپورټونه خپاره سو، په سوریه کې د اټومي وسلو د تولید پر تاسیساتو او د وسلو پر زیرمتونونو حمله وکړه. د اپریل په 8 نیټه د سوریه پلازمېنې دمشق ته په نږدې پرته سیمه دوه کې ګڼ شمېر ملکی کسان د زهرجن کیمیاوي ګاز په حمله کې ووژل سو. امریکا او متحدانو یې د دې حمله په وړاندې په خبرګون کې سوریه ته د اپریل په 14 نیټه تر سلو زیات راکټ ورتوغول. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرج سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد په نننیو مظاهرو کې پولیسو 15 تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. په یروان کې نن 8 ورځ ده چې سلګونه مظاهرچیان د اپوزیسیون د مشر نیکول پاشنیان په بلنه لارو ته راوځي او د ښار د مرکز پر لور مارش کوي. په پاشنیان خلکو ته چې د اعتراض لپاره د یروان پر جمهوریت څلور لارې راغونډ شوي و وویل چې د اعتراض کوونکو شمیر پر 40,000 اوښتی دی او دا څرګندوي چې ولس یو بدلون غواړي. د ارمنستان ولسمشر اعتراض کوونکو ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې پولیسو پرون هم لږ تر لږه 140 تنه اعتراض کوونکي ونیول او د هغوی د خورولو لپاره یې پر خلکو اوبه وپاشلې. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 33 کلن سړی چې د قتل په جرم زنداني و پرون اعدام شو. مجرم والټر لیروی موډی جونیر تر ټولو د پاخه عمر زنداني دی چې په معاصر امریکا کې د اعدام حکم ورباندې اجرا شو. په الاباما کې د زندان مسؤولانو ویلي چې موډی جونیر تر اعدام مخکې هیڅ وینا یا وصیت نه دی کړی. موډی جونیر په 1909 میلادي کال کې په الاباما کې د فدرالي محکمې د یوه قاضي او په جورجیا ایالت کې د تور پوستو امریکایانو د یوه څارنوال په وژلو مجرم پیژندل سوی و. په امریکا کې له 1900 میلادي کال راهیسې د اعدام د سزا حکم برحاله دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړي.
ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پرې اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له نږدې 2 اونیو راهیسې طالبانو د روزګان د چورې ولسوالۍ لارې بندې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن 22 ځوانان هند ته واستول.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو ډله د شلو څخه تر 40 کسانو پورې ولرو او د اموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي. د ورلد کپ لري
په خوست کې مو مشاعرې ته ورولو.
بدراګه د ننګ جوړیږي سره خوالۍ قیمتي شوی لر او بر مالالو وېخ کړي شالنډۍ قیمتي شوی.
دا سړی او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم دا سړی رادیو لروانی خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مهال ویش رسمن اعلان کړي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې ازادي راډیو ته نن وویل چې انتخاباتي مهال ویش به د نوم لیکنې د بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي او د انتخاباتو له راتلونکو پړاوونو څخه به خلک خبر کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پورا پور کې.
ورسته له هغه چې د ایوی ونې په اوګدو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پس بهیر انتقادونه زیات سول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه بهیر د چټکتیا لپاره به ډیر ژر انتخاباتي محل ویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول پړاوونه په دغه محل ویش کې ځای پر ځای سوي دي.
انتخابات مصمم دي چې د غجیران د دې هفته کې د شنبې یک شنبې پر تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي چې د دې ته د مکمل جزئیات پکې شامل دي چې د کاندید او د رای ورکوونکو مسائل پکې شامل دي. ټول هغه مسائل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې
خغلی هاشمی له حکومت غواړي چې د انتخاباتي مرکزونو او د خلکو امنیت په خوندي کولو کې ورسره مرسته وکړي څو خلک وتوانیږي چې د امن په فضا کې په دغه بهیر کې فعال او ونډه واخلي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کمشنر وایي چې د لومړی ورځو په پرتلا د نوملیکنې بهیر خسوي. د نوموړي په وینا په تیرو 15 ورځو کې 114,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په دې ورستۍ کې ولسمشر لارښوونه کړې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د چټکتیا په خاطر د ټول دولتي کارکونکو له خپل کورنۍ سره یو ځای نمونه ثبت کړي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غړیو سره په لیدنه کې ټول والیانو ته لارښوونه وکړه چې له دولتي کارکونکو غواړي چې په راتلونکو اونۍ کې له خپل کورنۍ سره یو ځای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د ولسمشر محمد اشرف خنی دغه اقدام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له هرکلي سره ام مخصو. وروسته له هغه چې د تیرې شنبه په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د ولسی جرګې غړو انتقاد وکړ او ویل ځکه دغه بهیر پس په مخ ځي چې په دې اړه لاله وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د روان لمریز کال د میزان 28 نیټه اټاکلې ده. ټیفایا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي محلویش له اعلانه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې دغه محلویش باید په پوره دقت اعلان سي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر محلویش هم اعلانیږي نو باید د یو دقیق سنجش په اساس اعلان شي. که دقیق سنجش نه وي او محلویش اعلان شي او انتخابات هم ونه شي، دا به بیا په انتخاباتو د خلکو باور ته لوی زیان ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ظرفیت ولري چې د انتخاباتي محلویش له اعلان سره سم انتخابات مدیریت کړي.
ښاغلی ایوب زاده د منابعو موجودیت په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، د سیاسي ګوندونو نظارتي رول، د څار بنسټونو امنیت او مالی سرچینې مهمې بولي او ټینګار کوي چې کمیسیون باید د محلویش له اعلان وړاندې یادو مواردو ته پام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د انتخاباتي محلویش د اعلان خبره کوي چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي خلک کولای سي چې په هوسا ډول په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې روزګان ته مخه کړو او د چورې ولسوالۍ د لارو د بندېدو په اړه تاسو ته معلومات درکړو، سمنګان ته ورځو. له هغه سیمې یو مهم راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سمنګان ولایت د درې صوفي پایان سیمې د هغو سلګونو کورنیو د ادعا په اړه بې خبري شي چې وایي د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو له ظلمه بې ځایه کېدو ته اړ شوي. دوی پر سیمه ییزو پولیسو تور لګوي چې کله پولي یا د سړي په سر چې غیر قانوني پیسې ترې خوړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز چارواکي د دواړو خواوو لانجه تاییدوي، د کورنیو چارو وزارت په دې اړه بېخبري ښوولې ده، خو وایي چې دا ستونزه به حل کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل سره.
د سمنګان ولایت د درې صوف پایان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي د 1500 بې ځایه شویو کورنیو استازي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تور ولګاوه چې سیمه ییز پولیس په زور د کلپولۍ ورکولو ته اړ باسي. کلپولۍ د سړی پر سر غیر قانوني پیسو ته ویل کیږي چې د بې ځایه شویو استازی ډاکټر امیرګل وایي په دې سیمه کې دود دی.
به نام اونجا کلپولی رواج است. کلپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 1.5 یا 500 پیسه بیته. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته ماجر.
دکتر امیرگل زیاتوی د سمنګان ولایت د څو رسمي ادارو چارواکو ورته ویلي دي چې اوس مهال 1520 کورنیو د سیمه ییزو پولیسو د زور زیاتی له کبله خپلې مینې پریخي او مرکز ایبک ښار ته کډه شوې دي. د درې صوف پایان د زیرکی بلکل کلی اوسیدونکي محمد نسیم وایي سیمه ییزو پولیسو له دوی څخه د کور پر سر وسله او پیسې غوښتې، خو دوی بې وسه وو او ځکه د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شول.
ازی کی اسلا ولکات کلفلیا ولکات امی از قدرت ما فرانه شد. بل اخر زمستان امی تو ورف امی تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. نه قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده یک فعلا یک مغاره ای کو زندگی میکنیم.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال و یا نصرت رحیمی لازاده رادیو سره په خبرو کې د موضوع په اړه به خبري وخوده.
مختص به سمنگان نصرف مراجع یا مقام ولایت یا هم بخشای دیگه عنوانی وزارت امور داخله هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. ما به شکل همه جانبه موضوع در این صفحه بررسی خود کردیم که واقعا اگر این بخش دخیل باشه، پولیس های محلی مطابق قانون نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
خود سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکی لستونز خبر دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه د ولسوالۍ د امنیې قومندان حاجی عبدالله سره خبرې کړي. هغه د ستونزې تاییدوي، خو وایي دا کیسه پخوانی ده او سیمه ایز پولیس اوس له هیڅ هم په زور پیسې نه اخلي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې دای هم له پیښې خبر دی، خو وایي هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي.
ما تعداد مسافری دار از هر دو طرف تعیین کردیم، دو نشست امروز هم داشتیم. گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از دو میرن در جایشان جای بجر میشه.
در دره صوف پایان به ځای شوی کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزه نه یوازې د اوس بلکې د تل لپاره حل کړي. دوی وایي غواړي چې بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي او هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دی محکمې ته وسپارل شي.
نن پنځلسمه ده چې د روزګان چورې ولسوالۍ ته طالبان خوراکي او نور مواد نه ورپریشتي. د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو پر دولت ژغ وکړ چې لار پرانیسي او په ورته وخت کې له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو مشکلاتو لپاره له دوی څخه د سپر کار وانخلي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپورټ لري.
د چوری ولسوالی د اوسیدونکو دی چې له تیرو پنځلس ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې تړلې دي. دوی اوس له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د دغې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او اوس آن تر دې چې د وښو خوراک ته هم مجبوره سوي دي. حاجی گل محمد هم د چوری ولسوالی اوسیدونکی دی چې له تیرو پنځلس ورځو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د لارې د بندش له کبله ناست دی. دی بیا تر ډیره دولت ته په غوسه دی. یوازې حاجی ګل محمد په ترینکوټ ښار کې بند پاتې نه دی. د ده په څیر نور هم دي خو هغې د وسلوالو طالبانو له ډاره څه نه وایي. که څه هم پر یادې ولسوالۍ له تېرې شاوخوا پنځلس ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو لارې تړلې خو د دغې ولسوالۍ ولسوال او د ولایتي ادارې مسؤلین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د قومي مشرانو پر مټ د یادې لارې د خلاصون هڅې پیل کړي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب او د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د طالبانو سره خبرې وکړل هغه ورته وویل چې دغه لار درته د خلاصون
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی دانه منی چې ګڼې دیږي پر ملکی خلګو لار تړلې وي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د تیاری لپاره یې سر له اوسه هڅې پیل کړې دي. دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي د دې چمتووالي په لړ کې نن له کابله دوه ځوان لوبغاړي د تمرین لپاره هند ته واستول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې پیل کړي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته یو بشپړ او په معیار برابر ټیم چمتو کړي. د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي چې د چمتووالي لپاره یې په لومړي پړاو کې هند ته د تمرین لپاره 22 ځوان لوبغاړي واستول او هم به په دویم او دریم پړاوونو کې
ټول ټال درې څلوېښت لوبغاړي هند ته د تمرین لپاره ولاړ سي. د دغه کمیټې غړي ولی امین د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تمرینونه به په ملي ټیم کې شته ټولې ستونزې هوارې کړي.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شل لوبډله د شلو څخه تر څلوېښت کسانو پورې ولرو او دا موږ څخه پر هغه باندې کار شروع شي در ورلد کپ کړي حساب وګرځو. او موږ ته پکار ده چې موږ د دغه بینلمی کوچیز د مهارتونو څخه ګټه پورته کړو.
ښاغلی امین زیاتوي په دغه لوبغاړو کې د ځوانانو ټیم د کورونی کرکټ ټیم او ملي ټیم لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې دوه درې اونۍ تمرین کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې دیارلس میاشتې وخت پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته د غرابي په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتې وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غرابي کمیټې مشر نوروز منګل وایي چې له دغو ځوانو لوبغاړو به یو بشپړ ټیم جوړ کړي څو وتوانېږي چې په نړیوال کرکټ جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
د درې څلوېښت کسه به ځي دا بلته ګورو انشاءالله او دینه بیا یو دوهشت یا درویشت کسانه مو غوره کوو په هغې به کار کېږي 2019 کال ته پورې.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دوی ټیم لپاره 2013 میلادي کال مهم دی چې په اوږدو کې به یې له یو شمېر هیوادونو سره تمریناتي سیالۍ وکړي څو افغان ټیم د دې جوګه سي چې په نړیوال جام سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ارمنستان کې د سر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر د ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونو نن اتمه ورځ هم دوام وکړ. سلګونه اعتراض کوونکي نن د پلازمینې ایروان سړکونو ته بیا راووتل او د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکړل. راپورونه وایي له نن سهار څخه لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ارمنستان پولیس وای په پلازمینه یریوان کې د مظاهرو د دوام په لړ کې نن له سهاره شاوخوا 15 تنه نیول سوی دي. په دغه ښار کې ځوانو فعالانو زده کوونکو او نورو مخالف پلوه ډلو د ترافیکو پر وړاندې لارې وتړلې او پولیس ته عرض ول چې د ښار په بیلابیلو برخو کې پوستې جوړ کړي او اضافي پولیس ځای پر ځای کړي. د پولیسو یو ویان آشوت اګارونیان نن رسنیو ته ویلي چې هغه مظاهره کوونکي چې د ترافیکو مخه یې ډب کوله نیول سوي او د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي. د ویل د قانون له مخې پولیس د ټولو هغو کسانو نیولو ته دوام ورکوي چې له قانون سرغړونه کوي. سره له دې چې ولسمشر آرمن سرکیسیان چې له پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري د اپریل پر 9 یعنې پرون ویلي چې د دې کړکېچ یوازنۍ حل لاره مذاکرات او متقابل درناوی دی، خو مظاهره کوونکو نن اتمه ورځ هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. ولسمشر د ویلامي په خبرولو سره ویلي وو زه د هیواد د مشر په توګه پر دواړو لورو ژغ کوم چې د اوسني وضعیت د پای ته رسولو لپاره د یوې ښې حل لارې موندلو په هدف باید په خپلو کې خبرې او مذاکرات وکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د ټاکل کېدو مخالفت کوي او وایي هغه په واک کې د پاتې کېدو هڅې کوي. د دغو اعتراضونو مشري په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان کوي. نیکول پاشینیان تېره ورځ شاوخوا 1000 مظاهره کوونکو ته وویل چې په پلازمینه یریوان کې په جمهوري څلورلارې کې راټول سي او د نن ورځې لپاره د پلازمینې د ترافیک د بندېدو غوښتنه وکړه. د اپریل پر 9 هم د بلوازت پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د اخوډب په نتیجه کې شاوخوا 300 تنه مظاهره کوونکي ونیول سول. تېره ورځ مظاهره کوونکي وروسته له هغه نیول سوي چې دوی په پلازمینه کې د دولتي ودانیو مخ ته راټول سوي او د دولتي چارواکو د ورتلو مخه یې نیوله. دا سپارښتنه ورته د دوی مشر نیکول پاشینیان پرون سهار کړې وه. دوی هڅه کوله د سرکیسیان د کابینې لومړنۍ غونډې ته د وزیرانو د ورتګ مخه ونیسي. که څه هم دا غونډه بیا ماسپښین ناوخته وسوه، خو مظاهره کوونکي بیرته هغه څلورلارې ته وګرځېدل چې پولیس پکښې ځای پر ځای سوي وو. د پولیسو ویاند دغه راز ویلي چې ټول نیول سوي کسان د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي او دا چې که تر 3 پورې څوک راخوشي نه سو، په دې معنی ده چې هغوی د جنایت په ترسره کولو تورن سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له نرمښت څخه کار واخلي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. روسیه بیا ویلي چې قانون باید مات نه سي. په وارسا کې د دیموکراتیکو ټولنو او بشري حقوقو د دفتر مشر د ارمنستان پر ولسمشر ژغ کړی چې په دغه واد کې د سولېز مظاهره په برخه کې د خلکو د ازادي حق ډاډمن کړي. هغه د سولېز مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور زیاتی پر راپورونو اندېښنه ښودلې ده. دغه مظاهره د اپریل پر 10 نیټه وروسته لاغه پیل سوه چې د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان ټاکنه تایید کړه. نوموړي تر دې وړاندې دوه دورې ولسمشري هم کړې ده.
آزادي رادیو. په خوست کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د خوست او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو او د فرهنګ د برخې مینوالو برخه واخیسته. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښام روانه وه، ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل:
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیزې کلنۍ میلې کوربه دی او د خوست په ګلورینه معطر هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فرید الله قربان وویل:
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سره د زغم وړ نه دی، او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالی او د علم پرمختګ ته وروبلل:
راځئ نوی رواجونه ورکو، نامناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ کو ضروري لسونه د خپل وطن نه ټول پردي لسونه.
یو بل تن شاعر محمد آور خورین هم خپل شعر ولس:
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمت شوی، لر او بر ملالو ویح کړی شالنډی قیمت شوی.
د چنار د مشاعره یو بل شاعر ساجد بهار وو:
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلق دی، د هر چا را ته پام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم، او ټوکیدلی مې په هر یو پله الزام هم دی.
تاسو لا پیغامونو:
سلام علیکم، زه آزاد خان د زابل ولایت څخه خبر کوم. زابل په ولایت کې مخکې موږ یو حیواناتو کلینیک درلودو، یو ځای اسخندر صاحب ور وسو ډاکټر پکې و، ابل وچ ورغلو هغه کلینیک نه و، ول زورواکانو قبضه کړی ده، رنګ کړی ده، دوکانونه ترې جوړ کړي وو. نو زابل والي صاحب سمور دا توقع لرو چې مخ ته به هغه کلینیک بیرته را جوړ کړي، زورواکانو ته به خلاص کړي او که به بل راته جوړ کړي. وسلام.
د هلمند ولایت د مرکز څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم او ټولو اورېدونکو ته سلام علیکم وایم. د هلمند کې د امنیتي پرهو در رسیدلې ده، او دا د پروسه چې اوس پیل روانه ده د سکرو د ثبتولو. دا په یو مرکز کې هغه محدود خلک دي خو هلته نور خلک د امنیت د نگاه څخه ډېر خطر لري او ډېر باندې اندېښنه کوي. زما په نظر که چیرې دولت د مخالفینو سره د سرکانو یا معارف یا واقفینو په باب داسې یو تفاهم ته ورسېږي چې ټیمونه هلته ولېږي او هلته خپل دستوري حکومت کې دا به ډېر وي. وسلام، به احترام.
سلام علیکم، څنګه مسیر روډ څنګه ښه بخیر. زه د کندز ولایت قلعهدار ولسوالۍ په نامه د بابک بای خبرې کوم. موږ غواړو چې دغه مالداري په سامې ته وله د زموږ پوسټونه قرقل پوسټونه بیخي ارزانه شوي دي، بیخي قصه مفته شوې ده. یو پوسټ سابق مثلا په 2025 در افغانۍ، اوس هغه دی 1200 افغانۍ د قرقل پوسټ. دا قرقل پوسټ موږ شالال نو کوم مالونه موږ وڅ کو او کیالال کو هغه د سي ارزانه به خرڅيږي، بیخي د تجارت بندې کې څنګه چل دي. نو موږ یاران او پیرانو پاتې د څوک وشکاري نو وشکاري دي به هدا اندازه وشکاري اعتبار به خدای وخت ما مګو په میزان کې ګوره. میزان کې کدا اوسه موږ مالونه وڅ خاشه خوري. نو یو خلاف نور چې زره وانیس وي یا بوجي کونیاره په زره وانیس وي، یو پوسې په زره وانیس وي، یو میډ په زره وانیس وي. نو دا موږ څوک څه چلو کوي مالاري کومه مفته دا اوس خپل په میډ په سیمه اعتبار به خدای وخت په ما مګو دا میډ مړه تور لړم غواړي دا میډ په دغه داس کې پیر دم حرکت وکم جنرال نو دې خپل مصرف نه پورې کړی در بدرید. نو ما دغه خوښو بالا از ما आवाज غړو مقامات پر ورته وشي دغه زموږ مالداري صاحب میته وله، دغه مالداري صاحب دغه خرخول پوس غم خوړی چې کار میته وله. خدای په امان. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په افغانستان کې د وچکالی په ارتباط د افغان بیسیم شرکت لالارې یو شمیر سیمسونه هم را رسیدلی دي. نور الله فرالی کې له طالبانو په سر کې البته په خپل سیمس کې سوله غوړې او بیالي کې چې وچکالی په دې ولسوالۍ کې په فرا کې خلک سخت ځپلی دي. له روزګان څخه هم یو اوریدونکي لیکلی دي چې وچکالی په زیاتېدو دی او حکومت باید غم وخوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د ثبت بهیر چټک سوی او په وروستیو 15 ورځو کې 110,000 کسانو نمونه د رای ورکولو لپاره ثبت کړي دي. په ننګرهار کې د ماین په 14 کې 15 ملکی وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والی ویاند وایي د دغو کسانو موټر نن تر غرمې مخکې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په ماین والوت. د بادغیس په مرکز قلاینو کې درای ورکونکو د نمونو د سب پر و مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د بادغیس امنیه قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار په شپږو بجو وسوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې مسکو شایي په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته اس 300 میزایل ورکړي. دا میزایل د هوایي دفاع لپاره او ډیر دقیق دي. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد نن هم مظاهرې روانې دي او رپورټونه وایي چې په یوروان کې د مظاهرو ضد پولیسو 15 تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 3 کلن سړی چې د قتل په جرم له ډیرو کلونو راهیسې زندانی و پرونو اعدام شو. دا په امریکا کې له 1980 میلادي کال راهیسې چې د اعدام د سزا حکم برحاله شوی تر ټولو د پاخه عمر زندانی و چې اعدام شو.
د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه تاوده شوي چې د سپتمبر د 12 نیټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې په حبس محکوم شوي دي. د دې کسانو د پخوانیو حکمونو په اړه وروسته له هغه غور پیل شوی چې سترې محکمې د تشدد جنایت په ارتباط د قانون احکام مبهم وبلل. په دې ترڅ کې د ویرجینیا ایالت یوې ښځینه قاضي هڅې پیل کړي دي چې د یوې لسیزې مخکې احکام له سره وڅېړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د متحدو ایالاتو د سترې محکمې لخوا د تروریستي فعالیتونو په اړه له یو حکم وروسته د فدرال محکمې یو قاضي پر دې غور کوي چې آیا د څلورو تورنو کسانو له دوسیو څخه د تروریستي فعالیتونو ورته موارد لري کړي کنه. د امریکا سترې محکمې د سه شنبې په ورځ په هغه قانون کې بدلون اعلان کړ چې له مخې په جنایي جرمونو یو شمیر تورن کډوال له امریکا څخه ایستل کیږي، ځکه دوی وایي چې د قانون د تشدد پر بنسټ د جرم د معیار په برخه کې ابهام درلود. خو په تروریستي جرمونو څلور تورن کسان استدلال کوي چې دوی د تشدد د جنایت د تعریف په اړه د ورته مبهم قانون په اساس په بند محکوم شوي دي. د پنځشنبې په ورځ د ورجینیا ایالت د الکساندري ولسوالۍ د محکمې یوې قاضي لیونی برنکما په خپل حکم کې له حکومت څخه د هغو دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه چې ولې د هغو مجرمانو په اړه حکم نشي فسخه کېدلی چې نږدې لس کاله مخکې د ورجینیا د جهاد د شبکې په نوم ډله کې د غړیتوب په جرم بندیان دي. ویل کېږي چې د دې شبکې غړو فریدریکسبورګ ښار ته په یوه نږدې ځنګله کې له پینټ بال لوبې څخه د جهادي ټریننګ په مقصد کار اخیست. د دې شبکې ځینې غړي د سپتمبر د 11 له حملو وروسته له طالبانو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته تللي وو. ډیری د کسانو محکمې ته ویلي دوی وروسته له هغه د افغانستان سفر ته وهڅېدل چې د دوی مذهبي مشر علي التميمي د سپتمبر له 11 وروسته دوی ته وویل نړۍ د اسلام او کفر ترمنځ جګړې ته نږدې شوې. التميمي چې د ورجینیا د فالس چرچ اوسیدونکی وو د نورو جرمونو ترڅنګ د خیانت د هڅونې په جرم په ابدي حبس محکوم شوی. سیف الله چمپن یو بل محکوم دی چې په 15 کاله بند محکوم دی. هغه چې د پلیو سمندري ځواکونو سرتیری وو د سپتمبر د 11 له حملو مخکې له لشکر طیبه ډلې سره د ترینینګ لپاره پاکستان ته ولاړ او د سپتمبر له 11 وروسته چې ترینینګ یې پای ته ورساوه متحد ایالاتو ته ستون شو. بل مجرم مسعود خان دی چې د سپتمبر له 11 وروسته له لشکر طیبه ډلې سره یو ځای شو او پاکستان ته ولاړ څو د ترینینګ له اخیستو وروسته د طالبانو پر لیکو ورګټ شي. مسعود خان هم په حبس ابد محکوم شوی او څلرم محکوم چې د قاضي میرمن برنکما حکم یې پر برخلیک اغیز کولای شي اسماعیل رویر دی چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې په زندان کې بندي دی. کمیرمن برنکما د قضیو ته د تشدد د جنایت ل لنجمنې او مبهم ماده سره ارتباط ورکړي، نو دا امکان شته چې د اکثر د مجرمانو د حبس په موده کې د پام وړ کموالی راشي. د دوی د دوسیو نور موارد به پر ځای پاتې وي، خو پر دې مجرمانو د نویو حکمونو لپاره محکمه ښایي بله غونډه جوړه کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دغه 19 پروګرام خپور کړو یو نړیواله موضوع راخلو. د جرمنی سټری اعظم انګلا مرکل لیوالتیا شوډلې چې په اروپای ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی وکړي. د جرمنی د سټری اعظم انګلا مرکل په ګوند کې جنو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له هغه طرح سره مخالفت شوډلې چې په اروپای ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اقتصادي والی غوښتنه کړې. د اروپای ټولنې ځنیو غړیو هم له دې تاریخ سره مخالفت کړي، خو میرمن مرکل چې د جرمني د سر اعظم په توګه خپل څلورمه دوره یې اوس پیل کړې ده، د پنځشنبې په ورځ په برلین کې له ښاغلي مکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړه. مرکل له کتنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر و، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. مرکل او مکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د جرمني سر اعظم د مکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبري غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا مرکل به د اروپایي ټولنې په مالی جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د مکرون ملاتړ وکړي. مرکل او مکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبري وکړي. اروپایي ټولنه او په تیره بیا جرمني او فرانسه تر ډیره له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې تایید کوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې موافقې سره خوښ نه دی او دغه خبرداري هم ورکړی دی چې ممکن واشنگتن دغه موافقه لغوه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته مخه کوي. البته وی یادونه وکم چې تاسو د ازادي خبر ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري په انټرنیټ په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه مومنی. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا ونې مهم د نور خبرون په څیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړي دي. غواړم له تبصره پرته خبره کوم څو وکولای سم. ډیری شکایتونه او ستونزې واوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نور شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظرونه راستول دي. شته چې په لومړي لومړی سر کې هم د نظرونو سره وورو.
السلام علیکم یو ګر وله نزدیک تاسو سره په تماس کې ډېر مننه ډېر کلی د وان پوسټ وایم د پاکستان تر مخه ته شدید ماته ورک غاخ ماتون کې جواب دی ورک کل زندګی جواب ورکي بیا بدایات ساتي بیا به تیارې کوي بل خاورا دی وان په پاکه خاورا دی وان په پاکه خاورا د په مخي تیر غل کی دا به سزای و سلام
منه. السلام علیکم زامر محمد میدان وردګو ولایت د خلوص والی وسیدون کوم. دا غیر غل چې پاکستانی عسكر او د افغانستان په کرخه خاصه باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړی زموږ دا غند موږ دا هیڅ وخت سیف کله کې دا بریدونه نه منو. موږ لا خپل وینا لا خپل سر بس لدی خپل ګران افغانستان نه قربان ده. نو ټول هیوادوالو څخه هیله او وخسنه دا لرمه چې د پاکستان له ایران د بس دې کوم قابل کې کلک پیسې لا کلک جګړه پیل کی دې کلک شکست ورکی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. یو محمد لاد غزله ولایت محمد لاد سے ماسر خبر کوم. اول آزاد رادیو کارکون کے ته ټول او ته او ریډین کې ته سلام کوم. بعد له سلام دی پاکستان پو او دغه وای سبان دی ما دا نظر دې په خوښ باندې هم دا کړی دا باید یو ناره تقدیر ناره و چې دا ملکی خلک ټول د دولت له شاو درې او دا ټول یې ما خو نه خو دې یو وار چې په خپل جګړو نو سره خيار خو یو ناره و چې دا ملکی ټول پر ونا چې ځوانان دا یو کې دا من پیغام نه شر کې و سلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله نګرارې د نګرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. د نګر د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات. د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډ کړه چې کوم د جیسه دی جوړی هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هاغاړي پښتنو رونو ته هم پکار دی چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د پالیاب د ولایت غرماسته ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بل خصوصا د خوست خیرتمن ولس ته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمن قومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تیری په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد زخمیان دي. د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د پاریا ولایت د غرماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم خپل د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل وشي څو مخنیوی وشي او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلی ننګرهار و کونړ ته راغلی دي هغه بېرته خپل ځای ته واچي ځای پر ځای شي. وسلام.
علیکم سلام دوستانو. دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګوي چې د خوست ولایت د زایزی میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې پرې شو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خبروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ویم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ورستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپورته شول او دغه راز د مشرانو جرګه د بهرنی وړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړي او د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځیانو تیرې غندي. دغه کمیسیون د غړي عبد لطیف ژوندۍ خبرې به په دې اړه وورو چې له ازادي رادیو سره یې کړې دي.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مراد باندې او مونږ د پوسټ ویو ولست په عزت ولست هر وخت د خپل خاور نه دفاع کړی دی. د بلشت بلشتنه لکه څنګه تاسو پرون ولید چې پاکستان آرمی ته دوی رحمتونکي ځواب ورکړو او همدغه څه د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته شتي هلته غوښتل چې مخته راشي. د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د افغان تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کاري دې بند کړو او زمونږ د دوی نه یو نفر د افغانانو چې دوی طرفات ورکړي دي پاکستان حکومت او زمونږ یاو نفرام زخمی چې حکومت نیولې دې تاسو پوهیم د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د میدان
خو دا پیخرامنځ شوه پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو لغې ورسره دا پیخرامنځ شوه په اړیکو باندې اغیز
بالکل څه دوی مثلا زمونږ سره ما وکړه چې سولت برزو او طالبان سره خبره کوي دوی مثلا د سولت ټکر ته کې نه وو دوی چې سم پاکستان درسته نه وو په ما ورځ دوی په کونړ باندې څلور سو څوره کټونه وویشتل دوی خپل خبره کې منتل غږ پورته کړی دښمن نه دي پاکستان درواغ وایي پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی اجل رامنډ کی دلته مثلا ناشته زمينه برابر کی بیرته چې لاړ شي مثلا الګ چې اخو دې خو بیا ځانونه نړیوال ته وخی چې دغه مونږ لیوال یو او دلته په مثلا دوی پاکستان کې د توریزم ضد مبارزه کوي برعکس چې څنګه بیرته فشارونه لکه نه شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکړي
نو هغه کس چې نیول شوی که هغې نه څېړنې شوي وي هغه څه ویلي دي په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه وپخوس کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ لوسیدونکو سره بلد یی او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ د هغوی هدف څه شو او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي
دوی خو ویلي دي خپل خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تر ټولو سره نتیر کو مکمل البته په دې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وسلې ورنځي دي سره د خط صحیح پروت نه دی نو دوی غوښتل چې مثلا د خط د افغانستان خوره کې کې چې هغه د افغانستان ولسته مرته مفهوم یې ځواب ورکړي مقابل کې
او حکومت څه کول په کار دي په تاسې حالاتو کې آیا لازم اقدامات یې کړی دي
حکومت چې لازم مو ولی صاحب سره پرم خبر وکړي چې خپل صحیح ترې وو رئیس سمیت ملي کمانډان د امنیې او خپل ولسمنګ وساله وزیر دفاع سره مړی کې ویل دي وای چې ما خپل ورته ته لازم وظیفه ورکړی ده چې څه مشکل وکړي چې په اعتماد کې اوسره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره څنګه شته ده
د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون غړی عبد لطیف ژوندۍ و
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس پستا سو هغه ستونزې او شکایتونه ووروچی د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو مشترسته ولیدې
سلام علیکم عبدالودود د کندهار څخه وروره کندهار څخه د خلک په زور په تشکیلې د فار د شپږ نام د فار خلک په زور را بولي هر سړی او دکان ته ورځي په زور را بولي او څنګه کار دی دا په زور باندې خونونه کیږي په زور باندې وسلام په احترام
الو السلام علیکم زه پر یدی خبرې کوم د کابل ولایت څخه بنی احمد زینا هله کی کارونه د دې کارونه شروع کړی دي خو چې د افغانستان ته امنیت راولې باید مهاجرونه پاکستان او ایران مهاجرونه راوباسي او دا ما شو ته چې 1500 ډالر ورکي او یو نمبر ځکه افغانستان به خپل سولې ان شاء الله راشي دا تابانه حکم اشرف بنی احمد زای کوشش وکړي ان شاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وکړي بس ان شاء الله افغانستان به امن راشي او یو نمبر ځکه ورکي والسلام علیکم
السلام علیکم جناب یاسین کوزه د زابل ولایت کسره خبر کوم څه دا وایي صاحب صدا غواړم چې په زابل ولایت کې څه کار نه کوي زابل هغه ډیر شاته ولایت دی هیڅ کارونه نه کوي ویل چې روحي په ماجی چې زابل ولایت سره حجي ولایت یې خو به سره حجان نه لري د پاکستان سره فرحت جان سلام وکړ شبان دې منځاري زاین لري پاتې شي د جنرال د خلک روز د زاین نه سبق شي څو یو شوک نه دی پکې جوړ شوی چې د نساج د تشه شي مثال دوی پاتې ولایت دی څو مثال د خپل یو شوک کار وک شروع شپږ مې چې خو به راکړل د دې پاتې او اخر هغه څو نه وروي وڅ کار نه سبق
بل السلام علیکم د سر غرض د زاد د لطافت او لفالینا سفرکوم نو په وطن کې ډېر مشکلات دي جنگونه دي اسرائیل مو غاني دي نو که پتا غاړه ته خبرې وکړي
الو السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم زه محمد لاس د مخیر لغزنی خبر کوم د ما نظر د انتخاباتو په دغه کې خداره کوم ته د سزون په غزنی کې به د ټول پښتانو خپل په غزنی کې ولایت کې وسل د ټول به راي مرکزو ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګی نه ورته کوي زه د اطن نه کال کې د ډیر ماجر يم وطن نکاله کی کور وطن من کراچ پات دلته پروت و در یو دی ور پی کو مکو نه کرا سره سوی تشکرا ورغل ای ماجر په حساب سلواری دلته تو اندازاره ور نه دی وادر دی نو سره دغه کو مکو نه دی کی ور کدی تشکرا من تو لغه دی فکر نکو ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ور پښتانه والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمع مدانی دن بارغیس ولایت سے بدغابیس ولسوالی دردن بکلی تکو سرا سرا تنسان چی برادر وشکاری در غزمون زخ خوصان در بارغیس سمالی در طول پالت چی در مرگ اخلاس مالدار مدو بین او وطن وطندار مدو بین او وطن مرمل خصایب با امام ملک در چسان و بنلی رو او خلق مدار بدر دی مزغوارو چی در دولت در مزغ ورسای چی دغه د بي سي ماسسه او د بارغس په خپل څنګ د بلدن منطقه ته د پنجاب او د پاکستان او صاحب دغه ځوندا کوم نه بو مو نو کوي څو خو دغه ټول پیوار دا خلک د پاکستان او څو در بدره ټیکه ټیکه دی وو چې د سرګدان غوي په مخ دې د توسل ته ناس دی غوي له یو وخت مرشي او په دې خدا چې در بدره ټیکه ټیکه یو ځل چې هغه ورخه وو دا اجر کومک ورته او کدا خلک ما اجر سو ویرات وو بادغه سولاره دولت باندې بوچکی یا کدا سایبن زایین غواړي خیمه غواړي کاسه غواړي صاحب دې غواړي او غاز غواړي صاحب وو غواړي خپل خپل ځای کې به ته ځای پر ځای به کومک ورکوي شي غنه منو مو یې شي نو دولت دې دې څنګه تاسو السلام ورحمت الله وبرکات.
سلام علیکم. زه ګل محمد د بل د کا ولایت د سربیا د ټلیفون سره کومه موږ دا د خبراتو څخه د خوند نه خلو موږ د حکومت د ډیر ناراض یو کندیش د ټاونو د کیلو بمباری او حکومت کې څه نو کوو د وش په خبره څه کول او استاد له دا غون طالبان له غون ملک خلک شي ځان کړو موږ د خبرات د چبر خنه خو نو خدا فهمه.
السلام علیکم. زه د ایلمن ولایت څخه خبرې کوم. د انتخاباتو پاک لازمه دا نظر دی آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخاباتو په نامه باندې ولایتي ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نماندېږي یا پارلمان ته؟ زه د ایلمن د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه بیا زه تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته پکښې بیا امنیت د طالبانو په ولکه کښې ده د درېمې حوزې څخه نیولې بیا زه تر باغرانه پورې دا د ښار په څلور کونې انتخاباتو به دا خلک سرکنات وکړي چې د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپله هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخاباتو خبرې دورې استې کوي د خلکو په سترګو کښې خلک دي خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره هم نه وي.
السلام علیکم وروره. زما نوم حامد دی. پکتیا ولایت ولسوالۍ څخه تاسو سره م اړیکه نیولې. مونږ دا غوښتنه لرو د دولت نه چې زمونږ د کومې سرحدي سیمې شي دوی ته دې ته به زیاته توجه پاملرنه وکړي تر څو د هلته کښې ډېرې ستونزې را ځي او دغه دی پاکستاني مالشه او پوځ دخوا ته ځایونه غصب شوي دي او وړاندې راغلي دي خو دولتي چارواکي هم مرکزي حکومت هم چوپ نه خو چې اړوندې مسلې سره او دغه د موضوع چې کومې حل دي دغې ته د حل لاره ولټوي. مننه.
دغه د بادغس خبره کوم د درې بند کلي دا ټوله بادغس لالوانه دی وچکالي ده ټوله به و هجرت ته مجبور شوي دي کډې سهار بیګا بارېږي که چېرې ریادو ازادي زموږ غږ به جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې د هغه د مسلمانانو غمخوري وکړي دلته یې کومکونه ویب شی ورته راواستوي نو دغه زموږ ناره چې ته ورسوي دا به ډېر ښه کار یې. نو بس دغه مې ویله چې دغه پیغام زموږ د طرفه دی او تاسې ورسوئ و دولت ته چې ډېر خلک مجبوره او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کښې لیدلی نه کافي ده سخته کافي ده پر بادغس باندې وچکالي ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم وخوري نو دا به ډېر ښه کار یې.
هلو السلام علیکم. زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما چې دغه انتخابات دا رایه شروع کېږي چې دغه نوي د فکري رانه کښې په محمد کسوي ته لا رایه ورکړم. وسلام.
وعلیکم السلام. ګران وروره ستاسو شکایت مو دادی خپور کړ. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه مو یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
دا
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی